የአዛዴ ራዲዮይ መጀላ
السلام عليكم አሰዱላ ሐሰን ፈሪየም አዛዴ ራዲዮይ መጀላ ወንዲከውም ቀደርመኑ አብሪዱንኩ ፈራዋን ኸበራውን ኪለ ተንስሊኩንኪ ሐሽም ናሲሪ ሰራ ዶማን ያሲ ማረካብሬ ፈከንደሃር ኪደ ሙሲቂ ደዋዲ ለፓራ ለነዌ ሐሲ ኸብሬ ሸይ یو خوش حکایت او نور مطالب هم لرو. دوونه فرهنگی خبرونه محمد امین کمال پوری لولی.
په کابل کې د افغانستان د هنر او کلتور د ودې د ټولنې په نوم نوې فرهنګي ادارې خپل کار پیل کړ. د دې ټولنې مشر سایر زلان په خپل وینا کې وویل چې دوی به هڅه کوي چې د دې ټولنې له لارې د خپل هیواد امکاناتو او افغاني معیارونو ته په پام سره د افغانستان د هنر او کلتور په بډاینه کې ونډه ولري. له خپل وسې سره سم کتابونه چاپ کړي او نور مدني او فرهنګي فعالیتونه وکړي. د میدان وردګ ولایت پخوانی والی محمد حلیم فدایی چې د دې غونډې یو بل ویناوال و په ځوانانو غږ وکړ چې اجتماعي او فرهنګي فعالیتونه لا زیات کړي او د هیواد په وده کې فعاله برخه واخلي. د هنر او کلتور د ود ټولنې د پرانستونی غونډې دویمه برخه مشاعره ته بیل شوې و چې له بیلابیل ولایتونو څخه راغلي او کابو اویا شاعرانو پکې شعرونه وویل. په پروان کې درغوان لمړنۍ جشن جوړ شو. د هیواد ورځپاڼې له راپورټ سره سم په دې میله کې چې په ولسي جرګه کې د پروان د استازو ولایتي مقاماتو او ګڼو کسانو په ګډون جوړه شوې وه، د اطلاعاتو فرهنګ وزیر سید مختون رهین وویل چې له دې وروسته به هر کال پسرلی د ننګرهار د نارنج ګل او د مزار شریف د سخي میلې په څیر په پروان کې هم درغوان جشن لمانځل کیږي. د ارغوان په لومړي جشن کې شاعرانو شعرونه وویل، موسیقارانو سندرې وویلې او ورزشکارانو سپورتي لوبې وکړې.
تیرونه په ننګرهار کې نارنج ګل میله وه، خو د تیرو کلونو غوندې په پرانستې فضا کې نه بلکې په یوه سالون کې جوړه شوه. نور حال شاه محمود شینواری راکوي.
په ننګرهار کې هر کال د حمل د میاشتې په لومړۍ ورځو کې د نارنجګل دودیزه مشاعره په داسې حال کې ترسره کیږي چې د نارنجګل خوشبوی په ټول جلال آباد خوره وي. دغې دودیزې مشاعرې ته به نور کلونه ګڼ شمېر شاعران او مینوال د هیواد له ګوټ ګوټ او آن د پاکستان نه هم تکړه شاعران راتلل او دلته به په آزاده فضا کې نمانځل کېده. خو سږ کال د اطلاعاتو او کلتور ریاست مسؤلینو دغه مشاعره د ننګرهار ولایت په شاهي ماڼۍ کې ونمانځله. په همدې خاطر یو شمېر شاعرانو د اعتراض په ډول کال د نارنج ګل په مشاعره کې ګډون ونه کړ. دغه شاعران سګنې مشاعره دربري بولی او په خبرې چې یوازې ډیر محدود کسان ورته راغوښتل شي وو، او هغه شاعران چې له نورو سیمو څخه ورته راغلي ول هغوی ته د ګډون حق ونه کړل شو. د دغو شاعرانو په خبره د نارنج ګل دودیزه مشاعره ده او هر کال ولسی وګړي پکې ګډون کوي. دوی وایي چې دا مشاعره باید په آزاده فضا کې ترسره شي وای او هغو ټولو هیوادوالو ته د ګډون حق ورکړی وای چې شاعران او یا هم د شعر مینوال دي.
مطلب دسې دی چې لکه پخوا به چې د کوټې نه، د پښتونخوا نه، د خوست نه، د کندهار نه، د نورو ځایونو نه به خلک راتلل د مشاعرې دپاره، ډېر خوند به لرو، ولسي خلک به پکې وو. خو متاسفانه چې اوس زمونږ د د دې اطلاعاتو فرهنګ د خوانه د دو په خوښه باندې دلته دلباري شوله.
دا ځل په لوی لاس هڅه شوې وه چې مشاعره کې ډېر خلک برخه وانخلي. سږ کال دوی په قصر کې جوړه کړې وه، یو وړوکي تالار کې را ایساره کړې وه، نو ډېر خلک چې کارتونه یې نه لرل هغه رښتیا هم د باندې پاتې شو، زړونه یې ډک له ځان سره ویوړل.
زه خپل د نارنج ګل سګنۍ میلې ته د کونړ ولایت څخه راغلی وم او دې ته ډېر په تمه وم او دې ته ډېر لیواله وم چې زه به خپله په دې کې برخه اخلم. خو متاسفانه چې دا یو رقم ته اوس درباري شوې ده.
زه خفه په دې وم چې کله دغه مشاعره شروع کېدله، ماته ډېرو مینهوالو ډېرو دوستانو به راته زنګونه وال چې شکیوال صاحب مشاعره څنګه چل دی او څنګه مونږ څنګه وکړو. خو چې کله رالم ما خپل موبایلونه بند کړ، ځکه ما ورته جواب نه شو ورکولی. دومره تعداد خلک ما ولي چې بیچارهګان بیرون ولاړو، چا ورته اجازت نه ورکو. نو مونږ خو شعر همدې خلکو ته لیکو.
خو د ننګرهار د اطلاعاتو او کلتور ریاست چارواکي سګنۍ مشاعره تر پخوانیو ښه بولي. د اطلاعاتو او کلتور رئیس اورنګ سمیم وایي چې دوی سګنۍ مشاعره ځکه محدوده او په شاهي ماڼۍ کې ونمانځله چې د ګډوډیو مخه ونیول شي.
نو دا خو د عام خلکو مشاعره نه ده چې هر څوک د یو ځای کې کرښې تورې کړي په کرایي باندې وغه دې ووایي چې زه مشاعرې ما ته وخت راکړه، ځکه هره برنامه ځان ته اهداف لري، ټاکلی وخت لري او ټاکلی پای لري. موږ پکې یو هغه وکړو، ښه مدیریت وکړو.
د نارنجګل دودیزه میله په رسمي توګه په 1444 لمریز کال د حمل د میاشتې په 19 نیټه د ننګرهار په سپینغر هوټل کې ونمانځل شوه، چې د وخت په تیریدو دغه میلې د نارنجګل د مشاعرې بڼه غوره کړه او تر دې دمه هر کال په داسې ډول په مشاعرو لمانځل کیږي چې په زرګونو مینهوال ورته د هیواد له ګوټ ګوټ او آن د پاکستان هم راځي. خو په سګنۍ مشاعره کې دولتي کسانو او د ګوتو په شمار شاعرانو برخه اخیستې وه، چې ډیرو پکې د اعتراض په ډول خپل شعرونه هم نوېل.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. کندهار د خپل موسیقي د غوړولو لپاره نوې بندوبست کړی دی، دا چې څنګه محمد صادق رښتونی ووري.
د کندهار محلي موسیقي یو وخت د افغانستان د نور ولایتونو د موسیقي په پرتله ډیر اوریدونکو او مینوال درلوده، خو په هیواد کې د ډول ډول نظامونو راتګ او د هغوی نه پاملرنه او د نور هیوادونو د موسیقي ارغل د دې باعث و چې د کندهار محلي موسیقي کمزوره او خپل مینوال لاسه ورکړي. د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست وایي چې د موسیقي د مینوالو د غانډیشنو ته په پام سره په لومړي ځل دا واسخوانی او د موسیقي د آلاتو د زده کولو شپږ میاشتنی کورسونه پیل کړي. د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس د واخان مینپال وایي د دغه ډول پروګرامونو په عملي کېدو سره به د کندهار محلي موسیقي شاع او پرمختګ به وکړي.
دې لپاره چې موږ موسیقي د ابتزاد راوباسو، دې لپاره چې موږ خپل سبک وساتو، دې لپاره چې خپل مکتب د کندهاري موسیقي مکتب فعال وساتو، نو دا یو ګام ته اړتیا ولا او بل اخره خوشبختانه نن موږ دا ګام پورته کو. نو دغه موقع څخه په استفاده سره به دوی نور سرونه او مقامونه وپیژني، مسلکي ډول به موسیقي ته داخل شي او د موسیقي هغه اله شي د دور سره مینه او علاقه یې هغه به دلته زده.
بشیر احمد کنداری چې د محلي موسیقي د زده کړې د مرکزونو مسولیت په غاړه لري وایي چې په دغه پروګرامونو کې به د موسیقي مینوالو ته د کندهار د څو تنو محلي سندرغاړو او هنرمندانو لخوا چې په موسیقي کې اوږده سابقه لري دا واسخوانی او د موسیقي بلابل آلات وروښودل سي.
شپږ استادان دي چې د ارمنیا په بخش کې دي، دا واسخوانی د کلاسیکي موسیقي د رباب بنجو او طبلې په برخه کې دا استادان به تدریس کوي. هر ورځ هفته پورې د شنبه څخه تر پنجشنبه پورې د دوه ساعت د پاره هر استاد به د خپل موسیقي آله په اړه باندې معلومات ورکړي. هر څوک چې د ارمنیا شو کې، هر څوک چې د طبلې شو کې، څوک چې د بنجو شو کې آلات موسیقي شیل ته دي، هغه کولای سي موتو رایګان مراجعو کې.
د کندهار والی ډاکټر تریلی وسا د موسیقي دغه پروګرامونو د پیل پر مهال وویل چې دا ډول حادثه د موسیقي په برخه کې د کندهار په خوانی نوم بیرته راجوندی کړی.
بلبل په نامه سره وربابي و چې خراشله بابه زغه فولکلوریک شخص چې د سره و زموږ هنرمندان ډاکټر صاحب نشناس وطن تاسې ټول پیژنې د اواز سره بلد یست، د استعداد سره بلد یست. یا په محلي سطح کې ګل محمد کندهاری، خدای بخښوي عبدالله جان، دا ټول هغه کسان دي چې نه هېرېدونکي دي د افغانستان د موسیقي په برخه کې. نو امید دي چې هغه موسیقي بیرته ژوندیس او د موسیقي د مشرانو څخه مې ته امید او ارزو دا ده چې ځوانان ښه تربیه کړي ترڅو د دوی ځایونه پاینده کې د خیر سره خالي پاتې نه.
د کنداري محلي موسیقي د ودې لپاره د دغه موسیقي او شمیر مینوال بیا په کندهار کې د محلي تلویزیوني شبکو او محلي رادیوګانو غوښتنه کوي چې د پردی موسیقي پر ځای محلي موسیقي خپره کړي ترڅو د دې موسیقي مینوال زیات شي.
پتور تار کاکه کم ناستا پک چک ترا کی جال زدر بسم ستا دنا سیدائی تا دننا آرام فلات ترا کی جال زدر بسم ستا دنا سیدائی تا دننا آرام فلات ترا کی جال زدر بسم ستا دنا سیدائی تا دننا آرام فلات
د هاشم ناصری د تنظیمو لمړی ټولګه په دې ورځو کې چاپ شوې ده چې تر ډیره حده د غزنی د کلیو د ماشومانو د ژوند انځورونه پکې وینو. عمان یاسی له شاغلی ناصری سره مرکه کړې ده. مرکه او د شاغلی ناصری د طنز یوه بیلګه به سره واورو.
قدرمن اوریدونکو، له ما سره یو کتاب مې مخې ته پروت ده، پی لیکلی دي نشه یي چرګه. دا د ښاغلي هاشم ناصری د طنزونو د ټولګې نوم دی. نو ناصری صاحب را سره ناست دی. اول به دی راته ووایي چې ولې د خپلې ټولګې ته نشه یي چرګه نوم ورکړه.
په دې ټولګه کې په همدې نامه باندې زه یو طنز هم لرم، او د هغه طنز هغه پیغام هم د موږ د ټولنې لپاره ما ته ډېر ښکلی پیغام ښکاره شو. او دې سره څنګ ته د کتاب په پختۍ باندې چې کوم انځور ده، هغه هم یو ببره او سوروره چرګه ده، او دې تر خپلو وزرو لاندې خپلو ګرمو بڼکو کې د پشي بچان یا پشنګورې چې موږ تاسې ورته وایو هغه یې ساتلي، او خپل بچي هغه دې چچونې چې دي هغه لمر او محیطي ناخوالو د مرګ تر پولې رسولي او له دې چې په تېښته دي.
او جالبه ده دا چرګه چې پشوګانې ساتي او یا پشنګورې ساتي او خپل بچي لمر ته پرېږي. ناصری صاحب دا راته ووایاستئ چې تاسو له کله راهیسې په لیکلو شروع کړې ده دا طنز؟ په مجموع کې ټول څو طنز دي په دې کتاب کې؟
دې کتاب کې دو دیرس طنز دي، او د لیکلو چارې مې تقریبا درې څلور کاله کېږي پیل کړې وې او بشپړې کړې وې. دغو شپو ورځو کې موقع لاسته راغله چې چاپ یې کړم.
ټول همدومره دي په مجموع کې؟ دا کوم طنزونه مو چې لیکلي دي که مو ځینې پرېښي دي دا مو یوه برخه له هغو نه راخیستې ده؟
طنزونه نور هم لرمه لیکلي. دغه ډیری هغه طنزونه دي چې له کلیوالو سیمو چې سرچینه اخلي، او کلیوالو سیمو کې ورسره ګرځېدلی یم، او په راتلونکي په پام کې لرمه چې داسې یوه طنزي ټولګه چاپ کړمه چې په ښار کې ورسره ګرځېدلی یم، دفترو ته ورسره تللی یم، او هغه ناخوالې چې په ښار او په دفترونو کې د موږ ټولنه ورسره مخ ده هغه د طنز په بڼه باندې خپلې ټولنې ته وړاندې کړم.
تر اوسه چې ما خپل اورېدلی یا مې لوستی دي، نو معمولا د ښار طنزونه وو. نو ستاسو طنزونه تاسو وویل چې ډېر د کلي دي، نو په کلي کې مو زیاتره کوم موضوعات راخیستي، په کومو مسایلو مو خبرې کړې دي؟
کلیوال ماشومان مې په خپلو طنزونو کې ډېر لوبولې دي، او له بده مرغه باید ووایم چې کلیوال ماشومان مو د ژوند له ډېرو خوږو چې بې برخې او محروم پاتې شوي دي. له هغوی سره د هغوی د مشرانو له لورې په ډېرې بې پروایۍ سره چلند کېږي. د هغوی راتلونکي که موږ د هغوی له وړوکوالي له احتیاطه کار واخلو او د هغوی په راتلونکي باندې فکر وکړو، او د هغوی د راتلونکي د جوړولو لپاره د یو سالم او منظم پلان سره سم مخکې لاړ شو، نو د موږ د ماشومانو راتلونکي به مو روښانه ټاکلي. په کلي کې ولی ملا صاحب له یوه بنچه لښتو سره په جومات کې ماشومانو ته کښېني، او هغوی ته الف او ب د لښتو تر سیوري لاندې ورزده کړي. او ولې د موږ ماشومان د لوبو دپاره هغه څه نه لري کوم چې د دوی دپاره ضروري دي؟ او یا ولې هغه ماشومان چې هغوی د لوبو ځینې هغه کلیوالو وسایلو یا د ساتیریو سامان آلاتو ته لاسرسی ولري هغوی دومره ډېر افراط پکې کوي چې یوازې او یوازې لوبې؟ او ولې مو ماشومان د سهار میږو په اودلو ته ماخوستن لا په ژړایي؟ دغه هغه کیسې دي چې ما په همدې طنزي ټولګه کې ځای په ځای کړي، او زیار مې ایستلی چې کلیوال پلرونه او مشران دې ته متوجه کړم چې له خپلو ماشومانو سره په نرمي چلند وکړي، او هغه لاره د هغوی دپاره د هغوی د راتلونکي دپاره خپله کې چې د هغوی په شخصیت مثبت اغیزه ولري.
زما په خیال ډېرې مهمې برخې ته مو توجه کړې ده، او خدای دې وکړي چې زموږ کلیوال ستاسو دا کتاب ولولي، او تاسو هم کلیو ته دا کتابونه ډیر ولی گئے چې واقعا دا یو جدي ستونزه ده زموږ په محیط کې خصوصا په کلیوالو سیمو کې. هاشمي صاحب تر یوه واده پورې خو د کتاب په حیثه کې خبرې وشوې، مهرباني یو طنز مو راواورئ.
لومړی اذان د وړوکوالي دوره وه، هغه وخت په مسجدونو کې دا لوډ سپیکر او دا سامان آلات نه و. کله چې به اذان کېده نو ملا صاحب هغه مسجد ته ختون کې زینې ته ور پورته سو او پاوله یا دومه زینه کې به ودرېدو، اذان به یې وکړ. د ماښام او د مازدیګر تر منځ به د مسجد له مخې ډېر کلیوال، زلمیان، ماشومان او سپین ګیرې راغونډ وو، ګپ شپ به یې کاوه. نو د ماښام اذان کولو دپاره به مو ملا صاحب له مسجده نه راووت، په دغه ناستو کسانو کې به یو تن اذان وکړ. نو یو ورځ زه هم د همدغه ناستو کسانو له جملې چې وم، د خواوشه مسجدونو اذانونه مو واورېدل چې شروع سو. موږ هم دلته یوه او بل ته سره وکتل چې اذان به څوک وکړي، څوک به ور مخته شي. ما کله اذان نه و کړی خو ډېره تلوسه مې د اذان کولو درلوده. زه له دې نورو ملګرو یو دوه قدمه دي اذان کولو د زینې لور ته رانږدې سوم. نو یو سپین ګیری را چې پوښتنه وکړه، وایي د تا اذان زده ده، اذان کولی شي؟ ما سمدستي ورسره ومنله چې هو اذان ولې نه سم کولی، اذان مې څنګه نه ده زده. بس نو په همدې ډول باندې هغوی ما ته د اذان کولو بلنه راکړه. زه زینې ته وختم، غوږو ته مې ګوتې پورته کړلې او ډېر په مزه مزه اذان مې وکړ. د ما ساوت هم څه ښه ده، کله چې مې اذان وکړ نو هغه ولاړو کسانو نور هم تشویق کړم چې یاره بې شک د وادث او دغه د هغه د ډېر ښه ساوت د ډېر ښه اذان دې وکړو. له ژمې وروسته ملا صاحب هم راته وویل، وایي ښه اذان دې وکړو. دې خبرو دونه تشویق کړم چې پنځه وخته مې د اذان په خاطر باندې لمونځ په جمع کړ او ټول اذانونه به ما کول. درې څلور ورځې وروسته مو یو بل کلیوال ملګری راسره زیت سه، کله به دا اذان کاوه، کله به ما کاوه، کله به ده کاوه، کله به ما کاوه. هغه انډیوالي مو هم سره وشلېدله، سره مرور سو. بل ورځې ماښام اذان ته چې ما ځان برابراوه، د روزې شپې ورځې دي، دی زینې ته وخوت. نو فکر مې وکړ چې اوس خو سره هېڅ هم نشي کولی، خیر ده، دی ماښام له اذانه تېر سه، د ماخوستن اذان ته به ځان له رسوي او تر د مخکې به راځي. لاړم کور ته، زر زر مې روزماتی وکړو، مړۍ مې وخوړله، بېرته راغلم. کله چې مسجد ته راغلم، زمی و یخ و، نو مسجد هم ښه ګرم و. توخانه باندې چې ومې کتل، هغه ملګری مې راغلی د ماخوستن اذان ته انتظار باسي. چې په ما یې سترګې ولګېدې، سمدستي را ولاړ سو، غبرګ جیبونه یې د کوټ په جیب کې واچول، دغه دیوال بیخ بیخ ته را روان ده او د وتلو او د اذان کولو هوډ لري. ما چې ورځنې وپوښتل، سړی چېرته ځې یاره، چېرته روان یې؟ ده راته په ځواب کې وویل، وایي زه اذان کوم. ما ورته وویل، سړیه اذان دا اوس وخت دی، اذان نه ده، ډېر وخت ده. په دې ټیم کې اذان وکړي، ماخوستن لا نه ده، بل ورځ به نه تا ته د اذان اجازه درکوي، ملا صاحب نه ما ته، دواړه به له اذان کولو ولویږو. نو اذان به ته کوې خو چې یوارې وخت شي. نو د ماخوستن اذان مې هم د ته ورپرېښود او ژمنه مې ورسره وکړه چې ته به یې حتما کوې، اوس راځه کینو چې وخت یې شي بیا به ورسې. دی راغی، کینوس او چې کیناستو، خبرې مو سره راپیل شوې. د خبرو اصلي محور مو هغه د روسانو دوره او هغه ټک ټوک جګړې او شهیدانو، زخمیانو، بندیان دا کیسې شوې. هغه بانډار ډېر زور واخیستل، د ما د له ذهنه اذان ووت. ولې ورسې مو غوږ ونیول، یو دوه تکبیر اذان سوی ده او د ملا صاحب زوی اذان کوي. د له ما چې پوښتنه وکړه، دا ملګري مې وایي، نه مې درته ویل چې زه به اذان وکړم. سړی راته ویل، خو دی خو اوس نو چې دغه شپې ښه سوه، د حل لاره یې څه ده. نو په ګډه باندې مو دا ښه وګڼله چې دی راشي او دی د ملا صاحب زوی ته پټ کمه او هغه وډاروي، چې بل وخت په دې وخت کې هغه راتلو ته زړه ښه نه کړي، اذان به ما ده ته راپاته شي. نو راووتو، هغه دلیز کې هغه بوټان کلو شي چې خلک باسي، په هماغه ځای کې د ورو شاته یوه دړه ولاړه وه، هغه مړي چې ورباندې وینځي. د دې دړې سر ته مې ملګری وخېزه او همغلته مې ورته پټ کړه. یو شیطان څراغ د هلته لګېده، دا مې مړ کړه. زه چې د باندې راووتم، اذان هم ختم سو، د ملا صاحب زوی اذان کاوه، ملا صاحب هم تیار ورسره ولاړ و. نو د ملا صاحب زوی ما له لاسه راونیودل، ملا صاحب ورباندې روان سو. ملګری مې په دې باوري و چې دا لومړنی کس چې څوک راځي، دا به د ملا صاحب زوی او زه به ورباندې ورغورځم، دا روم به یې. دی په دې نو خبر چې دا را روان کس ملا صاحب ده. ملا صاحب چې څنګه دروازه ور خلاصه کړه، د مسجد دی له پاسه ورباندې راغورځار سو، وایي سبحان الله، دا نارې چې یې کړې. نو ملا صاحب یې وډاراوه. ملا صاحب دا د ما ملګری انډیوال را ونیودل او په مسجد کې تر سکانو لاندې راوست. د ملا صاحب زوی ما نیولی ده تر لمن، هغه راسي کش کاوه، وایي خوسمې که پلار می پیریانو واړه او کڅټه قربانی را پریوته ما ورته سره نه دی پیریانو خبره دا یو شیم نست ابو ملګری تا ته پټ کوتیر دارول دی وډارو مکه وسې سمې ودرځي نو په دې وخت کې زله ډیره خندان آسیمه د 15 سپګمې د مسجد ورته سی ګورم د ورته چولو داسې غرز راوځي اول ته دینې و حل تکول روان دي نو نملا سبزوی پرېخول هغه ولار او داسې تازه ک عمل گرمی له وهل ور دبول ور اخلاص او منډی راخیست ده نو د دې کوټ لستونه تر خرګ ورشلولې او هغه یو بل خواب شي ورزی دوزی ور خطا کړم ما فکر وکسی لاس ور مت کړی د کسنګ او املا صاحب موډر املا صاحب موډر او هاشم املا صاحب موډر ما ورته سره نه نه ما ځان ګول چولې ځان می ناګار چولې سره شي بیا ګر را نه شي په دې پیخه کې تا لاس نو کله سي دی را ورسېدو ما ته ویل وای بوټان کله شمرا تر او بس زولار سم نور جامې ته نه پاتې کېګم نو ما ډیر ټینګار وکړ چې جامې ته پاتاس درې رکعت وی ترم په جامه دی او تراوی دی او د سر څنګه ته څلور رکعت فرض مونږ زه هر څه پرې دی او ته زی خو سره ونه من لا بوټان می ورته راوي استل دی ولار کورته سهار سیبر ته مسجد ته راغلم ملا صاحب سی سمو سبق وای په ملا صاحب بیا هم دغه ملګری ته په خپل پټکی په خي ور وتړلې او دغه سکلا کې وګل چې عمرې لا ځانو نو بند ک
او ډیر علي ناصری صاحب په راتلون کې کتاب کې ما یعنی نیت مداسی دا چه خاری مسائلو باندی تنزونه و لکه یا پا خاری مسائلو که ما پا نظر که چه دیست پا کمو مسائلو باندی با پراتون که تنز لکه یا او چه با تنزوه یا
زیار باسه ما سی پا خار او دفترونو که پا هاگ چه باندی تنزو لکه ما سی هاگا دیمو طولنی تا دیر صدام رسی لکه زیو مثال در تو ایما سو رزی مخ که زیو دفتر تا تلیل و محل تا میکارو نو کلشی هغه دفتر ته ورننی وتم مخه مخ یو پوستر لګیدلې او یو انزور و سی یو لاس په بل لاس کې دی پیسو یې خودلو په حالت کې او هغه لاسونه یې ولچکړیو او دی چلوپا علامه یې ور باندې کش کړیو او په سر باندې په غټو حروفو لیکل سی و سی دی فساد پزید ترغه لاندې چې کوم مامور صاحب ناستو یا هغه کوم چارواکی ناستو زمغل تولاړم سیدی هغه د رشوت پیسې د خپل پتلانه په جیب کې تخته کړې په پام کې لرم چې په دې او په ځین نورو دغه سیمه مسایلو باندې کار وکړ
رادیوي مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري
کله نا کله د چا په ذهن کې داسې خبره وګرځي چې په لاند وخت کې دنیا بدل کی د داسې نادر او پیښو یو ډیر څرګند مثال موبایل دی چې څوبره چې د مخه 40 کلن شو د موبایل د 40 کلن سفر په باره کې یو لاند ریپورت واشما رشیدی لولي
که په کور کې بټوه هیره کړې ممکن لنی ملاری ورسون شي چې روای اخلي ځکه بي پیسو سفر خو داسې دی لکه بي وسلې سره چې جنگ ته روان وي که د کمزوري نظر لڅښتنه آینه کې په کور پاتې وي مجبور دی چې پسې ورشي نن سبا موبایل هم تقریبا د خسي در واخله موبایل د حمل په 14 نیټه چې د اپریل 3 و 40 کلن شو په اوسنۍ دنیا کې 2 میلیارد کسان ژوند کوي او 4 میلیارد موبایلونه فعال دي یو وسیله چې 40 کاله په خو صرف دی وسري په ذهن کې ګرځیده اوس د هر انسان د ژوند په ضروري جز بدله شوې ده 40 کاله په خو یعنی په 1903 کال کې په نیویارک کې د مترولا کمپنۍ یو انجینیر مارتین کوبر یو شی جوړ کړ چې لومړنی موبایل بولو لومړنی موبایل یو کیلو وزن درلود په بیټری چلیده او د بیټری چارج په 40 دقیقو کې خلاصېده موبایل ته 40 کاله نور وخت به کار وکړي عامه وګړي ورنه استفاده کړی وای معنا دا چې اول باید ارزانه شوی او بیا له کوچنی شوی وای چې خلک یې ورسره وګرځولی شي د لومړنی موبایل له زوکړې لس کاله وروسته یعنی په 1903 کې په امریکا کې مترولا کمپنۍ د خرڅلاو لومړنی موبایلونه جوړ کړل چې 3995 ډالر یې پیاوه چې د نن سبا کابل سره ډالر ورنه جوړیږي اول خو دومره ډېرې پیسې له ډېرو شتمنو پرته بل چا نه لرلې بله دا چې هغه موبایلونه غټ وه لکه خښته چې ګرځوي نو د خښتې د ګرځولو حوصله خو له هر چا سره نه وه شپږ کاله وروسته د موبایلونو سایز وړوکی شو خو بیا هم خورا زیاته وه په 1909 کې دیو موبایل باید 2495 ډالر و او لا بعد دا چې د غږیدلو قیمت خورا لوړ و خو له دغسې مشکلاتو سره سره موبایل ورو ورو زموږ ژوند ته لاره وکړه او عام شو. موبایل په دې دلیل نه شو عام چې خامخا ورته ډیر ضرورت و، بلکې په دې وجه عام شو چې زموږ د آزادۍ او فردیت نښه ده. ټیلیفون خو که ستا وي، ستا په کور کې به وي یا به ستا په دفتر کې وي، مګر موبایل دې د هر ځای او هر وخت ملګری دی. او که غواړې چې خبرې دې هیڅوک ونه وري، نو له کوټې د باندې وتلی شي. کله چې د موبایل له لارې د مسیجونو لیکل پیل شول، دې وسیلې لا زیاته آزادي راوبخله، ځکه نور نو ضرور نه ده چې د خاصو خبرو لپاره له شاوخوا ناستو کسانو بیل شو، بلکې د نورو په خوا کې به ناست یو او خپل پیغامونه به استوو. کله چې موبایل د عکسونو په اخیستلو شروع وکړه، موږ ته د هرې شیبې د عکس اخیستل او بې له دې چې عکسخانې ته ورشو د عکس برابرول آسانه شول. البته موبایل د نورو لخوا زموږ د عکس اخیستل او زموږ د خبرو ثبتېدل هم اسانه کړي دي، چې کله ناکله مشکل پیدا کولی شي او موږ اوس مجبور یو چې په خپلو خبرو او حرکاتو کې تر پخوا ډیر احتیاط وکړو. کله چې په 2001 میلادي کال کې بازار ته آیفون راووت، له انټرنیټ سره د موبایل په ارتباط کې خورا اسانۍ راغی او موبایل اوس موږ لپاره د معلوماتو د ترلاسه کولو په ذریعه هم بدل شوی دی.
اوس د حکایت د اوریدو بلنه درکوو چې فریده سیفی ولولي.
د بیزوګانو سوداګر، د هند د خلکو یو کیسه. یو وخت د هند یو لری کلی ته یو سوداګر ورغی، ورته وویل بیزو په لس روپۍ اخلم. د کلی په ځنګل کې د بیزوګانو کمی نه و، هر چا بیزوګانې نیولې او په سوداګر یې پلورلې. سموده پس بیزوګانې کمې شوې، کلیوالو یې نیولو ته زړه نخه کاوه. سوداګر ویل په 20 روپۍ اخلم. په یوې بیزو پسې 2-3 ساعته ګرځېدل او 20 روپۍ ګټل بده معامله نه وه. کلیوالو بیا مټې راونغښتې، خو ډېره موده نه وه تېره چې بیزوګانې بیخي کمې شوې. که به چا په ټوله ورځ کې یوه ومونده، نیکمرغه به و. خلکو یو ځل بیا له دې کاروباره لاس واخیست. سوداګر وویل چې که هر چا بیزو راوړه 30 روپۍ ورکوم. دې خبرې کلیوال بیا په بیزوګانو پسې ځنګلونو ته واستول. څو ورځې راکړه ورکړه روانه وه. آخر داسې وخت راغی چې هیڅ بیزو نه پیدا کېده. سوداګر ویل چې بیزو په 50 روپۍ اخلم. 50 روپۍ خو بیخي ډېرې وې، مګر بیزو نه پیدا کېده. او کلیوالو افسوس کاوه چې کاشکې په 100 په 40 نه وې پلورلې. دغه وخت سوداګر خار ته لاړ او د بیزوګانو رانیولو ته خپل شاګرد پریښو. شاګرد کلیوالو ته وویل راځئ بیزوګانې په 50-50 روپۍ رانخلئ او بیرته یې په سوداګر باندې په 70 روپۍ وپلورئ. کلیوالو هم داسې وکړل. وروسته بیا شاګرد هم په تاجر پسې لاړ، غایب شو. پاتې شول کلیوال او د ځنګله په زرګونو بیزوګان.
په تیرو دوو اونیو کې مو د بشر د فکر او فرهنګ د لړۍ په بحثونو کې د دې خاورینې کورې او د بشر د خلقت او ماضي په اړه د مختلفو پوهانو نظرونه واورېدل. اوس د همدې مبحث د یوه مهم کس چارلز داروین په نظریه شغی شو چې د دنیا یوه ډېره متنازع نظریه ده او سره له دې چې ژور اثر یې کړی دی خورا زیاته غندل شوې هم ده. استاد نجیب منلی وایي
داروین نهم کال کې زیږیدلی دی. په 1950 کال کې دی د خپل پلار سره، پلار یې ډاکټر دی، د طب ډاکټر دی، یعنی طبیب دی، په وخت ډاکټر نه دی خو طبیب دی. طبیب دی او دی د طبیب د شاګرد په حیث د خپل پلار سره د انګلستان په کلو باندې ګرځي او د خلکو تداوی کوي. اکثره دوی د غریبانو مفته تداوی کوي، نو تر ډېره حده منل شوي خلک هم دی، د احترام وړ خلک هم دی، خو د طب سره ډېره علاقه نشته. دی د یو بل چا سره د پلار نه په پټه تقریبا شاګردي کوي چې د مړو حیواناتو ډډی جوړوي. ګیدړان وژل شوي، لیوان وژل شوي، زمریان وژل شوي، د هغوی پوستکي راخلي، بیرته بیا په بوسو او په ټوټو په بازارونو ډکوي او بیرته تېنه هماغه اصلي شی جوړوي. او دی وایي چې ما د طبیعت په باره کې او د ژوند په باره کې ډېر معلومات له خپل دغه کار نه زده کړي دي. کله چې پلار ګوري چې د دنه طبیب نه جوړېږي، نو لیگی مذهبی پوهنتون ته چا د اقل کشش خو تینه جوړ شي. خو دی په دغه درسونو کې هم ډېره علاقه نه ښکاره کوي، سره له دې هم ځینې مسایلو باندې کار کوي او یو څه لومړي ډیپلومونه لاسته راوړي. په 1928 کال کې د په مذهبي علومو کې داخلیږي او په 1930 کال کې د مذهبي علومو نه لاس اخلي. او په دغه وخت کې د اروپا پاچایان علمي ټیمونه د نړۍ بیلابیل ګوټونو ته لیږي او په دې برخه کې انګلستان ډیر مخکې دی. د انګلستان پاچا یوه کښتۍ د ګڼ شمېر عالمانو سره لیږي چې د نورې دنیا د بوټو، د نورې دنیا د ژوند، د نورې دنیا د حالاتو په اړه کې معلومات راوړي. دا هغه وخت دی چې استعمار نوې نوې خپله لمن غځوي او غربیان کوشش کوي چې په نورې نړۍ کې ځان ته د اقتصادي ودې لپاره شرایط برابر کړي. نو دغه علمي څېړنې اصلا د نوو امکاناتو د پیدا کولو یوه هڅه ده. په دې جریان کې د 50 کالو لپاره داروین د یو ټیم سره ځي، افریقا ته ځي، جنوبی امریکا ته ځي او بیا د جنوبی امریکا کې هم د جنوبی امریکا په جنوب برخه کې د جنوبی امریکا او د جنوبی قطب ترمنځ دغه ساحه چې ده د دې لارې تیریږي، استرالیا ته ځي او ډېر زیات مشاهدات کوي، ډېر زیات نمونې د تیګو، د حیواناتو، د بوټو د ځان سره راوړي. کله چې د بیرته په 1930 کال کې لندن ته راځي، په زرګونو نمونې د ځان سره راوړي دي، مطالعه کړي دي او د لا زیاتو مطالعو لپاره نورو عالمانو ته ورکوي، وربخي په پوهنتونونو ته وربخي. داروین یو خواله لري چې ډېره دقیقه مشاهده کوي او خپله مشاهده په ډېر دقیق شکل باندې لیکي. نو دی لا په سفر کې دی چې د ده لیکنې راځي لندن ته او په لندن کې دا لوستل کیږي، د هغې نه استفاده کیږي او په هغې باندې نوې تیوري جوړیږي، عالمان پې کار کوي. د ده شهرت تر د مخکې لندن ته رسېدلی دی. په 1930 کال کې دی د هغو مشاهدات په نتیجه کې چې په جنوبی امریکا کې کړي دي او هلته د ګلاپاګوس په سیمه کې وړې وړې جزیرې دي، په دې وړو جزیرو کې کشپان اوسېږي او د هرې جزیرې کشپان د بل جزیرې نه سره بیل دي او د هرې جزیرې فزیکی شرایط د نورو جزایرو نه سره بیل دي. نو د دې په خاطر دته یو فکر پیدا کیږي چې دا هر څه چې دي دا څه بیلختون چې پیدا شوي کشپ خامغه کشپ دی، خو دا بیلختون چې پیدا شوي دا د محیط د لارې پیدا شوي دي. او د دې طبیعي سلیکشن یا د طبیعي انتخاب تیوري تر رسیدي چې په موجوداتو کې درې مهم اصل دي. یو اصل دا دی چې په ټولو موجوداتو کې، په ټولو انواعو کې، یو فرد د بل فرد سره فرق لري. اسد الله غزنفر او نجیب منلی سره نشي یو ګڼل کېدلی، دوی بیل بیل موجودات دي.
د قوت په لحاظ، د وړتیا په لحاظ بیل دي،
د قوت په لحاظ بیل دي، د وړتیا په لحاظ بیل دي، د جوړښت په لحاظ بیل دي، قد او قواره سره بیل دي. نو ټول موجودات دوه په دوه سره یو شان نه دي، هر څوک خپل ځانګړنې لري. دویم اصل دا دی چې هغه څوک چې د خپل چاپیریال سره ښه تطابق وکړي شي د هغوی د ژوند شرایط ښه کیږي، ښه ژوند کوي، او هغه څوک چې د خپل چاپیریال سره ښه تطابق ونه لرلی شي د هغوی ژوند خرابیږي او بالاخره ژوند لنډیږي.
یعنی مثلا که یو یخنی ډیره سخته یخنی، که یو انسان په دې یخنی کې د پاتې کېدو جوګه وي، نو دی پاتې دی او که هغه یخ تتاب نه لري لمنځه ځي، دغه څه مطلب دی تطابق نه.
او درېیم اصل دا دی چې په همدغه اساس کله چې شرایط سخت راشي، هغه موجودات چې د شخص شرایط سره د تطابق وړتیا لري د فزیکی لحاظ هغوی پاتې کیږي، هغه موجودات چې د شرایط سره د تطابق وړتیا نه لري هغوی لمنځه ځي. او بالاخره په تدریج سره دغه خواص چې د پاتې کیدو وړتیا یې رامنځته کړې ده، دا د تولد او تناسل د لارې دوام پیدا کوي. هغه خواص چې د تطابق وړتیا پکې نشته هغه د منځه ځي او بالاخره په خپله په دې نویت کې، په دې نوا کې، په دې جنس کې تغییر راځي او بدلون مومي. د دې اصل تر ډول د پاره بیا ځینې تجربې هم شوې دي چې ځینې د خندا وړ دي. یو به یاد کو د دې نظریې د غلط ثابتولو په خاطر باندې یو عالم راپاڅېد او د مګکانو پر روزلو شروع وکړل. مګکان به پیدا شول او ما د پیدا کېدو په شیبه کې به د تل لکې غوڅې کړي، د بل نسل مګکان به بیا هم لکې درلودلې، دا غوی نه به هم لکې غوڅې کړلې. او په همدې ترتیب په سلګونو نسل مګکان د ور روزل، خو بیا هم به لکې مګک دنیا ته رانغی. نو د دې نتیجې نه دا و چې دغه خبره غلطه ده چې په طبیعي ډول باندې کوم خواص چې د ژوند کې ورته اړتیا نشته هغه لمنځه ځي، کنی دا لکې باید لمنځه تللې وي دغه مګکان په نسل کې. خو د داروین نظریه په دې اساس ده چې هغه څه چې په طبیعي ماحول کې د ژوند سره مرسته کوي هغه پاتې کیږي، هغه څه چې د ژوند سره مرسته نشي کولی یا ژوند ته ضرر رسوي هغه په خپله لمنځه ځي. دا ډول تجربې ډېرې زیاتې شوې دي د داروین د خبر درلودلو په اساس. داروین بیا یو وخت په داسې یو فضا کې دی چې په لندن کې فکری آزادی ډیره زیاته ده، هر څوک په هر شي باندې فکر کوي. د دروین یو بل ملګری چې چارلز ببیج نومیږي، او په دې لړۍ کې به په هغه باندې به هم خبرې کوو، ځکه چې د کمپیوټر پلار هم دغه چارلز ببیج دی. دوی په هر شي باندې فکر کوي او ډیر آزاد فکر کوي. نو په دغه وخت کې د چاپیریال د اثر له مخې دروین دې نتیجې ته هم رسیږي چې د اناتومي د لحاظه پرتلیز اناتومي د هغې په اساس انسان او شادی سره یو شان دي، او دا نظریه وړاندې کړه چې کېدای شي چې انسان او شادی د یوې منشي نه پیدا شوي. دې په انګلستان کې ډېر غټ جنجال را پیدا کړ، او په دروین باندې په هر ځای کې ریشخندونه واهل کېدل، او حتی په ځینو اخبارونو کې د ده دست تصویرونه خپاره کړل چې نور بدن یې د شادی او قواره د دروین وه، او وړاندې به لیکل چې دروین خپل نیکونو ته بېرته ورغی، یا د انګلستان د شورا په مجلس کې په ده باندې یو لار غږ وکړ چې دروین صاحب کېدلی شي چې ستا نیکه شادي اوسي مګر زما نیکه همداسې صاف سوچا انسان و. دغه ډول خبرې هم په ده باندې ډېرې زیاتې وشولې. په هر صورت د دروین نظریه خوره شوله، مینوال پیدا کړل، او د دروین تر مرګ وروسته هم په دې نظریه باندې کار وشو.
دا ډېر مشهور نظر چې دروین وایي چې انسان د بیزو اولاد ده، یا له بیزو نه د یو نسل ده، دا په حقیقت کې د داروین د نظریه اصلي خبره نه ده، بلکې دا د پډیرو خبرو کې ودا خبر هم کړی چې کېدای شي د دې وزاتی
په د پور یو تور دی. لکه ما غسی چې موږ په یو بل بحث پرته اشاره وکړله، کله چې د اخوند دربیزت پلویان زوره ور شو، نو دا واضح خبره کړ چې پیرو خان ویلي چې چرګ یو مرغه دی او چې چاونی وداغه دی. دا غنه مقصد دا و چې خزه چرچا ته پلاس ورغله داغه ده. نو د داروین د نظریاتو دغه کاریکاتوري شکل هم په نړۍ کې خور شپه همدغه شکل و. د دروین نظریه تر دې یو څه پیچلې وه. په همدغه وخت کې په 1320 نه تر 1330 کال پورې یو بل ډېر ستر عالم جارج مندل د جنټیکي خواصو او د ارثي خواصو په باره کې څېړنې کړې دي. دا څېړنې هم کته د دروین په لاس کې نه وي، مګر د دروین نو وروسته بیا د دروین د نظریو سره یو ځای شولې، او د نوی دروینزم په نامه باندې یو نظر رامنځته شو چې داغه په اساس دا ویل کیږي چې تحولات چې راځي په فزیکی بڼه کې مستقیما نه راځي. یعنی هغه عالم چې د مګکان لکه غوڅولی هغه په غلطه روان وو. تحولات کله چې موجود د تناسل په اوله مرحله کې ډي ان ای ډیر په اسانه بدلیږي، او د ډي ان ای تحولات که د دې ورتیا ولري چې موجود چې تنزیږي د ژوند وړوي هغه ژوندې پاتې کیږي، او که د ژوند وړ نه هغه مړ کیږي. نو په دغه اساس باندې دا تحولات رامنځته کیږي.
ډي ان ای یعنی د یو ژوندۍ موجود د سلول هغه مالیکولونه چې هغه ارثي خواص پکې
دي، او بیا د دغه څېړنو په نتیجه کې، او د البته انسان په دې برخې نور تجربې هم لرلې، ډېر مهمه لاسته راوړنه چې د دروین د نظریاتو او د نیو دروینیزم نه موږ ته پاتې ده، هغه زموږ په اوسنۍ نړۍ کې د اصلاح شوو تخمونو او د اصلاح شوو حیواناتو ډېرښت دی چې موږ د هغو خواصو په خاطر چې زموږ دپاره ګټور دي د حیواناتو په جنسیت کې تغییر راولو،
او د نباتاتو
او د خپلې ګټې لپاره یې کارو.
استاد منره، د داروین په نظریه کې هغه اصلاحات چې زموږ په ادبیاتو کې زموږ په کتابونو کې ډېرې استفاده ځنې کیږي، یو خو د طبیعي انتخاب اصطلاح ده چې تاسو خبرې پرې وڅ وکړې، ووم ویل چې طبیعت چې دی هغه ژبي چې له بدلیدونکو حالاتو سره سمون خوړی سي، توافق کولی سي، هغه انتخابي یعنی پرېږدي او بقای ادامه پیدا کوي، او هغه چې نسی کولای هغه له منځه ځي. مثلا یو وخت د مځکې په مخ 150 میلیونه کاله پخوا یا 100 میلیونه کاله پخوا ډایناسورانو یو وخت دلته تطابق کاوه. په داسې حالات راغلل، هواو کې تغیرات راغلل، په مځکه کې تغیرات راغلل، دوی له منځه لاړل، طبیعت د دوی حیات ور ختم کو. دا خو د هغه طبیعي انتخاب اصطلاح سوه. بل ډیره مشهوره اصطلاح چې البته د موږ په کتابونو کې دا ډیر راځي، هغه د بقای اصلاح اصطلاح ده. ګمان کوم تاسو چې وویل چې هغه کوم ژوي چې په یوه ناوه کې تر نورو تکړه دي، تر نورو وړتیا یې ډیره ده، نو هغوی پاتې کیدونکي دي. د بقای اصلاح اصطلاح به په همدې بحث کې له دې سره ارتباط لري.
د همدې بحث سره ارتباط لري، او دغه دواړه موضوعګانې اوسنی علم ثابتوي چې په اصولو کې همدغه شی دی، مګر کله چې جزئیاتو ته ور داخل شو نو کېدای شي چې ډېرې عجیبې نتیجې لاسته راوړو. د مثال په توګه دغه د تر ټولو غوره پاتې کیدونکي یا ستاسو په اصطلاح بقای اصلاح، دغه اصل ته که موږ وګورو، په افریقا کې یو ناروغي ده د دریپانوسیتوز په نامه باندې. دریپانوسیتوز د انسان د وینې د سرو کرویاتو یو ناروغي ده چې هغه د اکسیجن د جذب وړتیا یې کمیږي. یعنی دې خلکو ته ساده جو بچوي سالنډي ورته ډېر پاسره پیدا کی او د امدی نډیر مری هم علاج هم نه لري مگر درې پنځوتې اوس په عین حال کې د ملاریا په مقابل کې مقاومت زیاتی څنګه چې په افریقا کې په نولسمه پیړۍ کې د شلمې پیړۍ په پیل کې د انسانانو د مرګ تر ټولو ستر عامل ملاریا و نو هغه چا چې د درسپنوسیتوز مریضی درلودله هغوی پاتې شول هغه چا چې دنده درلودله د هغوی نسل ختم شو نن په افریقا کې درسپنوسیتوز تر ملاریا یو ډیر ستر مرض دی او ډیر ستر جنجال دی یعنی هغه بقای اصله هم چې موږ ورته وایو داسې نه ده چې په ډیر منطقي ډول باندې اما کوم چې ډیر غوره دی هغه انتخاب شوی د شرایطو سره سم هغه خاصیت هغه کیفیت هغه بڼه چې د هغه وخت د شرایطو سره برابر و پاتې شوی ده که د دې باندې سره نور مشکلات تړلی وو هغه سره تړلی وو
او استاد منلی زمرای د دنیا د مخ تر ټولو قوي حیوان ګڼل کیدو او انسان تر اوسه هم په خپلو خوبونو کې هم ځنی ویریږي مګر چون زمرای غټ جسم لري نو کله چې توپکونه پیدا شوی دي او مرمۍ پیدا شوی دي تر ټولو اسانه دي د مرګ دی چې دای نه خطا کیږي خو دا واړه واړه موجودات چې دي د خطا کیږي په دوی باندې د انسان مرمۍ نه لګیږي اته انسان یې ویني نه سم نو هغه چې ډیر واړه وو هغه ډیر پاتې سو د انسان لشره خو هغه چې ډیر غټو لکه دي زمري غوندي هغه دي
د انقراض په حالت
انقراض په حالت کې دي د مختلف حالات لرلی شي یو بل اصطلاح استاد منلای دی د داروینیزم په کتابونو کې د ډېر راځي د تنازوی بقا چې ګومان کوم موږ ډېر خبري ونه کړې په دې شی باندې اشاره مونږ کړې ده
د ژوند د پاره جګړه د داروین د طبيعي انتخاب یو نتیجه هم دا کې درې شي چې کله چې په یو ځای کې د ژوند امکانات کم وي هغه ژوي هغه موجودات چې دغه امکاناتو نه په اسانه استفاده کولای شي هغه پاتې کیږي او هغه ژوي چې دغه امکانات نه استفاده نش کولای هغه لمنځه ځي که یو ساده مثال واخلو ډېر دقیق مثال نه دی خو بیا هم د خبر د پاول لپاره شاید یو څه وضاحت ورکړي که تاسو په یو دشته کې یو ډنډ ولرئ او دغه ډنډ ته هم سوی راځي هم ورته پیل راځي هم ورته میخ راځي هم ورته ګیدړ راځي هم ورته موږک راځي ټول حیوانات چې په دغه سره کې ژوند کوي دا ټول ورته راځي په ډیر غالب ګومان چې سوی به د پیل د پخولاندې شي او بوته به د ورسېدلو وړتیا پیدا نه کړي یا به ګیدړان وخوري یا به بل شکل باندې غشي د سوی نسل به ختم شي پیل به وکړی شي چې په اسانه باندې بوته ورشي ګیدړ به وکړی شي چې په اسانه باندې بوته ورشي ځکه چې د ځان ساتلو دغه به ولري موګک به وکړی شي په اسانه باندې بوته ورشي ځکه چې د پیل د پخولاندې کیږي نه مګر هغه متوسط حیوانات هغه به د منځه لاړ شي نو دا د امکاناتو نه د استفادې په خاطر د ژوند لپاره یو تنازو ده وس دغه تنازو هم کسړی ورته د نزدینه وګوري هغومره اساسي موضوع نه ده لکه داروین چې په خپل لیکنو کې ورته په اساسي فکر کتلی وو کومو ګورو ډېر ساده مثال به واخل بیا هم سپګه او د تودو وینول درلودونکې د څلورو اندامونو والا حیوان په چنده باندې سپګه نه وده نشي کولای په مار باندې سپګه وده نشي کولای سپګه چې وده کوي په د تودو وینو په درلودونکو حیوان باندې وده کوي نو کچیر ته د تودو وینو درلودونکو حیوان لمنځه ځي سپګه ورسره په خپل لمنځه ځي سپګه کوم مشکل نه پیدا کړي هغه حیوان چې سپګه په ژوندې د هغه مشکل پیدا کړي د
دې ایکوسیستم خبره هم ده
ایکوسیستم خبره ده بل مثال کې واخلو مرغۍ حشرې خوري حشرې بوټي خوري مرغۍ بوټي خوري کچیر حشرې ډیر شي بوټي د منځه ویسي مرغۍ د پاره د ژوند امکان نه پیدا کوي کچیر مرغۍ ډیر شي او حشرې ټولي وخوري د بوټو د وده لپاره لازم شرایط نه رامنځته کیږي کچیر دغه تعادل موجود وي نو کیدش چې دا وده وکړي نو د موجوداتو ترمنځ د همزیستۍ لپاره څو لارې دي یو پرازیتیزم دی چې یو حیوان د بل حیوان په وجود باندې ژوند کوي د هغه د لاسته راوړنو نه استفاده کوي او خپل ژوند به ساتي
لکه سپګاو د تودو وینو ژوي
بل ته کومنسلیزم وایي یا په یو دسترخوان کې ناستل لکه زمری چې ښکار کوي او ګیدړ د زمری ښکار خوري بل ډول دا ده چې یو حیوان بل حیوان د دې لپاره روزي چې د ژوند په وساتل شي په اوبو کې د دولفین په نام باندې یو حیوان دی د ښکلا حیوان دی او خيارم دی د دولفین سره همیشه یو وړوکی مای رواني د دغه مای ټول ضرورت د دولفین د خوراک کیږي او د دې وظیفه فقط هم دومره چې دولفین په مخ رواني او دولفین ته د خطرونو په اړه معلومات ورکړي نو هغه د دې په ساتل دی چې ځان په وساتي دغه مناسبات پیچلي مناسبات داروین په نظر کې نه ونیولي او د نوې داروینیزم درپنځ کېدل یو ولادت هم ده چې داروین نظریات د اطلسمه او د نلسم پیړۍ د علمي چوکاټ په نظر کې نیول سره ډیر ساده او ډیر ساده ګرایانه وو په داسې حال کې چې واقعیتونه ډیر پیچلي دي
د داروینیزم په باس کې دا اصطلاح هم ډیره مشهور ده تکامل موجودات تکامل کوي خو که دغه د د هغه د تیوري بنیادی ټکو ته هغه طبي انتخاب ته د ژوند لپاره د بقا لپاره جګړې ته کو ګوري یا هغه بقای اصلاح ته کو ګوري دغه پرانا کې خو سړی به د نتیجې ته رسیږي چې د تکامل تر کلمې د تحول کلمه بهتره ده. ضرور نه ده چې دا به خامخا بهتره کیږي دا انواع، بلکې امکان لري بیخي سقوط وکړي، خو منتها تغییر پکې راځي. د له خبرو نه دا نتیجه اخیستل شاید دقیقه وي که څنګه؟
بالکل، او همدغه کار نوی علم کړی دی. نوی علم ډېر کم د تکامل خبرې کوي، بلکې د تحول خبرې کوي.